நிமா நடை. د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوو چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي. دغه ښځې کومې ستونزې لري او ولې دې تاړې شوي چې د سړک پر سر شیان وپلوري؟
پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم. مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي که نه په نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي. داسې
هیله ده د خپرونې تر پای را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي، د زیان پر جبران برسیره، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ ښځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټې وټې لپاره راوتلې دي. هغه ښځې او ماشوم نجونې چې د ګټې څوک نه لري، د سوال او خیرات په ځای کوچنیو سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده. د کابل ښار له ګڼو ګڼو ډکو سیمو لکه سری چوک، د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګونو نجونې او میرمنې د سړک په سر قلمونه، اوبدل شوي شیان، ژاولې، ماسکونه، پلاستیکي کڅوړې، تازه سبزي او دې ته ورته نور توکي پلوري. زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو پلورونکو ښځو سره خبرې وکړې. یوه میرمن چې وړوکی ماشومې په غېږ کې بل یې تر لاس نیولی و او ځینې وسایل یې خرڅول ویلې، میړه یې پوډري دی، دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو او د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړي. او کال کېږي چې د سړک په سر قلمونه، کاغذي دسمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم. د سهار له شپږو بجو نه د مازیګر تر څلورو کار کوم. شپږ ماشومان لرم. میړه مې پوډرې دی، مجبوره یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړم. که پیسې ورنه کړم ډېره مې وهي. کله کله مې له کوره هم باسي. څو ځله یې پلان نیولی چې ومې وژني، خو خدای بچ کړم. بل کار نشته نو مجبوره یم د اولادونو او محتاط میړه خرڅ پیدا کړم. ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفونه او قلمونه خرڅوي وایي د سړک په سر کار کولو له ښوونځي نه پاتې کړه. پلار یې سپین ږیری دی او دا مجبوره ده چې د کور خرڅ پوره کړي.
زه چې لس کلنه وم قلمونه مې خرڅول. تقریبا وه کاله به کېږي چې زه دا کار کوم. کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې مونږ ته کار وکړي. زه خپل همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آیندې مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته. مخکې خو ما هم خیرات ټوله او بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله وم خلک سل رقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي که نه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي. خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي که نه، نو ځکه مونږ کار کوو.
دلجان بیا د نورو میرمنو او نجونو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یوه غېږه کتابونه په دوکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان پنځه اولادونه لري. نږدې شل کاله کېږي چې میړه یې ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي، ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا بیسال پیش ما خودم اولادان بسیار خرد بود. شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د میړه سترګو مې لیدل لاسه ورکړ او ناروغه شو، له بلې خوا مې اولادونه هم واړه و. نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکي پخول او زوی به مې د تبن په سر خرڅول او له همدې درکه مو خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو. هلته مې هم همدا کار کاوه. ان خپله به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. 5 کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستانه شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د 10 کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
10 سال میشه که ما کتاب فروشم.
په افغانستان کې اکثره وخت د سړک پر سر یا لکور بهر نارینه کار کوي. خځې په دغه سی کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو لمخې چندان ونډه نه لري، خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم خځې په دې توانېدلې چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا یې اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړې شوي له خپل پلار، میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او مېرمنې دي، وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کېږي.
دلته ګوري څله کم خبرې خلک کوي، څوک لمبر ورکی وای دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه، کنځام ورته کو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي داسې، بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل خپل جیب بدلو ځي تینه.
د کار په جریان کې ځینې خلک مزاحمت هم راته کوي، خو دا چې زه مجبور یم ځان تیر باسم، موټر راته دروي، وایي 2 روپۍ دي په کار دي، زه یې درکوم، راځه ما سره لاړه شه، او داسې ډېرې نورې بدې خبرې راته کوي. بیا کله مجبوره شم ځای ته تغییر ورکم. دا چې زه دست فروشي کوم او حلاله روزي پیدا کوم، دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم نجونې هم مجبوره دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېرې سختۍ یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم. ګڼ شمېر وړې نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 10 او 12 کلونو دي، په لاسونو کې قلمونه، کتابچې، ماسکونه، پیرکي او ژاولې نیولي هر موټر پسې منډې وهي، زارۍ ورته کوي: خیر دی ماما، یو څه واخله، ثواب به دې وشي، کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څومره وخت کېږي چې د سروشي کوي؟
یو کال کېږي.
ولې د سروشي کوي؟ چا درته ویلې دي؟ یعنې څه ضرورت، مجبوریت لري چې د سروشي؟
زه مجبور یم، پلار دې مریض شوی، د قونوس راغلی، پیسې نشته که کنه نو خورم ډوډۍ وخورم، کس نه لرم که برای ما کار وکړي.
دا د سروشي څومره بدې راځي؟ بدې دې راځي؟ زړه دې تنګېږي ورته چې ونه کوي؟
تنګېږي.
کله ځان سره وایي چې کاشکې مې دا کار نه کولی؟
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځي؟
ځم.
څوم صنف کې؟
2 صف.
نام تا کو برم؟
نام ساکنه.
چند ساله هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروش.
در کجا میفروش؟ در کدام مناطق؟
در امیران میفروش.
چه خروزانه پشت موتر ها میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومیه ای؟
10 سال میشم پشت موتر ها میدوم، کاکا بگی قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه، از خاطری که کار میکنم مکتب نمیرم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود جرد میزنم کاش که من مکتب میرم.
مادر تگان نمیگی که مادر جان من خب بسیار خورد هستم نمیتونم کار کنم؟
میگویم که میگویم من خورد هستم کار کردن نمیتونم. مادر میگی باز بیا میگه کار کن.
چه آرزو داری داینده؟ چی میخوایی؟ چی کار شویه؟ میخوایی امید فروشی را ادامه بدی یا دیگه کار کنی؟
میخوایم که مکتب بودم. من نمیشم.
دست فروشی چه خبادت میاد؟ چه خدل تزاده؟
خوشم نمیاد. میخوایم گودی بازی کنم، میخوایم ساتیری کنم، میخوایم که پارک بروم، از دولت میخوایم که با ما امینی درس بدن.
سره له دې چې کارګری ماشوم نجونې له زده کړو او سیلو ساتیری څخه بې برخې دي، د تښتونې او جنسي ځورونې خطرې هم ګواښي. د دغې 9 کلنې ماشومې خبرو ته غوږ شئ چې د کار په جریان کې د سړک په سر د یو کس لخوا تښتول شوې وه. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم، کور مو په چلستون کې دی. یوه ورځ یوه هلک وتښتولم، ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیوو. دواړه یې حوزې ته یوړو، بیا مې پلار راغی، زه یې کور ته یوړم. مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه، ورځ کې 50 یا 100 روپۍ ګټم.
کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا، هغه میرمنې او انجونې چې د سړک پر سر کار کوي، اعلی ولدین چې دغه میرمنې او انجونې درانه او شاقه کارونه کوي، له جنسي، رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني، او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابته ژوره اندېښنه لري.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو انجونو او میرمنو د رواني، صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک په سر کار کوي. هغه انجونې چې د سړک په سر کار کوي، له جنسي ځورونې، د بدن د غړو قاچاق، تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي، ومو غوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي، د دوی نظر هم ولرو. خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی، او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دغو میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري، د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زئی پاړه وایي.
په ټوله کې وګورئ تاسو، د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې پلار اچولي سر څو پرې موږ وتوانېږو دغه وضعیت ته باید تغییر ورکړو. خوشبختانه زه تاسو ویلی سم چې د تېرو کلونو په پرتله کې وګورئ تاسو، دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلې ده او ډېر ښه سوی ده، په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیزو چارو وزارت په لاره واچولې، یعنې ډېر ښه مؤثریت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې سر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا همغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا هم هغه خزینه به خیر څرمنه مشغوله وي او مصرفي وي، دوی باید لغه نه موږ وباسو. خوشبختانه دې مسئولیت ډیر زیات و اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ته لاستند لري تر څو پرې موږ وتوانېږو د دې بدلون لپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ته لاستند. زه هیله من دې ته په خیر وتوانېږو، ان شاء الله زه د وضعیت یو ښه بدلون ورکوم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښه چاره.